ټرمپ د روسي په اړه ورته خبرتي معلومات رد کړي وو. د نیویارک ټایمز مشهور خبريال مايكل کرولي وړاندې لیکي دا څرګندنه ده چې چین پیسې ورکړي دي او یا د چین په غوښتنه په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو بریدونه شوي دي کنه دي. خو د امریکا استخباراتي ادارو په دې اړه ډېر اطلاعات ترلاسه کړي دي چې ډېرې سم نه دي او ګډوډ ښکاري. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي دي چې د ډسمبر په 12مه ولسمشر ته یو شمېر لیکل شوي معلومات سپارل شوي دي چې د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په شفاهي ډول هم دا اطلاعات تر ولسمشر پورې رسولي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا خبره په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د ټرمپ د ادارې چارواکي د ملي استخباراتو د ادارې د مشر جان رات کلیف په ګډون هڅې پیل کړې دي چې پر چین فشار زیات کړي تر څو هغه هیلې راکمې کړي چې د بایډن اداره غواړي له پیکنګ سره کړکیچ کم کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا یو مخ جعلي تور دی چې عقل یې نه مني. د هیل ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په اړه لیکلي دي چې اکسیوس وی پاڼې ته په افغانستان کې د چین د مداخلې په اړه دو امریکایي چارواکو ویلي دي چې له ولسمشر ټرمپ سره د ډسمبر په 12مه دا اطلاعات شریک شوي دي. هیل ورځپاڼې لیکي که چېرته دا ثابت شي چې دا اطلاعات سم دي نو د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو پر اړیکو به ډېر اغیز وکړي او د دوو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به کړکیچ زیات شي. کومو چارواکو چې له ویرجینیا خپرېدونکې ویبپاڼې اکسیوس ته معلومات ورکړي دي دا یې نه دي ویلي چې دا اطلاعات له کومه او په څومره وخت کې ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه د اکسیوس ویبپاڼې په وینا لیکي چین چې کله د طالبانو له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړي دي په خپل یو ډول بهر پاتې شوی دی خو په چین کې جوړې شوې وسلې په مختلفو شکلونو افغانستان ته لاره کړې ده.
د خبرونې خبری مسائل هم دلته پای ته ورسېدل او اوس هم لجمن سره د ازادۍ رادیوي مجله
ازادۍ رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره د یوې بلې غنې پاوریدو ساسي هر کله کوم د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
رمس مقصد 200 کاله دی نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج خلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مور دی. د یو کشور ثروت مدین د ټول
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به کله کلی ته لاړم بیا به یو غزل ولیکم یو شعر به مې ولیکم ځکه هغه آرامه پزاده هغه
په ځپانه کې به لنډه کیسه کله واوري
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو انجلې بوډا ته وکتل مخ یې لننه وته ګنزو ډکو سترګې چې خیرا ایستې وي او په زنه پوری
او په ورخمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري
د خواږ آشنا بد صفات بیان کوم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوګاری
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
که چه هم جګړو او ناامنیو لعملا گرن دودونه لمنځه تللي خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د غزای اوسیدونکو وایي د اخترونو نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزيږي او یا هم د چا واده وي نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. د غزنی نازمو همکار د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
Thank you. دا د هغه ډول رغ دی چې په خوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یا نیزه‌بازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بعضې مشرانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله یې د نیزه بازی ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازی کوله، بابا مې نیزه بازی کوله، نیکه مې نیزه بازی کوله. لوغو راسې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزه بازی ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرښې پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږ اووه ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نسته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک له آمریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو شو ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر آس پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېر ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. هم اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې کوم بیا واده یې د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو ځیانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او آس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده اس، خو ډېر خلک یې خوښوي. هم دلته غزنی کې مو ډېرې لوبې کړې دي. تېر کال هم په دوبي کې دوه درې وارې رالیدل، مېله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دای وایي د سانګې وهلو مېلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشی لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوای.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپ او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیر ډکه لوبه ده. زه خپل تقریبا ډیر له وړکتوب چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوب دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. هغه څوک تاسو خپل معلومات چې کوم څه ډیر وین لو سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړ اکتوبر دې سره مینه لرو او اساتو لا اثر خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمه ته چیرمو په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګې وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکاریږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سانګې وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سانګې اخیستلو په محل چې کله اس سانګې ته لنډیږي دا ډول ورسره تیزیم. څومره چې ډول تیزیږي دغومره د اس منډه تیزیږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسو به د ډول او سونی له نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونی له خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري؟ او تاریخ یې تر کومه رسی. دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکاره په یو تفصیلي راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتان وخته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال پر ورځ، د اشعار پر وخت، د پسرلي پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولي برخه بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک پیدا شول، د ملیاوتان موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته، په هند کې دا تحول کړی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلې موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سرو جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول د ګاونډي همسایگان اړه لري. معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رول دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنا یې ملي او سیمه ایزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشعار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نه هم یا تم سن کوم دا الکان وای چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتاو دوه بجې و دمه سات کړل او کوسی کې پوچات غږ مې چالان ده. ټول د مېرمنې دومونه ته وختل زه کتل چې څه نشته، یعنی ډېر د جلب جذب سی بده. مونږ اصلا نشو ویل چې دا زمونږ دی، په خو دا قلم را وسی و ټول دا غول. مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې جنگونو کې په حشرونو کې د ډول رئیس پد کړی دی. اما سرنای هم هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږ وي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه ډول سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پختل دي.
نو مې اجد ګل پلی چرخي دا ډول سورنه د ملي اتنونو ورته کېد دوه نو خوښيږي. اتن ورته ګوڅنګ نه کوو، اتن ورته ونو کې د بل اتن چې ته خوند راکړي خپل وتوانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخي اوسېدونکی یار ما خو بالکل ور سره خوخه نه ستونه می خوخیږي بیخي د چا چې خوخیږي هغه اتنه مرته کې هرڅه کې چې زه څنګه غواورم هغه وعده تم نه ورسه د دې چا خپل ذهن ده نه په چا خله کېږي په چا کې ونه لګي.
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسه دی په متنه و بدلی په سره ویلې یو د پراستا وړي دوه پیچا پیوړي د څه وخت راغله چې په وسرک باندې وادر واند ډول سره موږ یې زموږ ته اشاره کړه چې سرکړې د موږ ورغلي اته موږ تکړه د ستړي شي به ورته ځي حرکت وکړي.
ډول
لیوی خواب پا نری او لبل لوری پا یو چه پلان لرگی داسی وحل کیگی چه دول وحون که دول پا غالا کیا چوی بیایی وحی سرنه هم لدول سر یوزی وحل کیگی لشپگو سخنی ولی ترشلو یا هم زیاد کسان دا اتن میدان ترازی دول و سرنی تا چپا و راست آوری موگ دا کابل خیرخانه تا ورغلو حال تا خواه پا خواه دول ساق دکان نو چه دا دول و سرنی وحون کی بکی ناستو زموک همکاری فرشتی مرسل لپی جندل شوی سرنی وحون کی نیک محمد خان سرا دا دول و سرنی پا جوڑخت و دا وحلو پا طریقه خبری کردی ورطا غاک شد
تو کالا کی گی چی تاسی دول و سرنی غگوی
زما پدارم ام داسې کار و زمونگا
یعنی لپلار نیکل وقت نتاس در دول سرنه وحی
او
سو کاره کیگی
زما خو یو سروخ کاره کیگی
سو رقم دول وحل دیزده دی
داسې چای که روازم طولم بخور
ار رقم
او رقم
از سرنه بیتنگه ده
او سرنه هم داغ رقم ده
به سرنی که معمولا کمی بدل زمزمه که
فارسی پشتو اردو ار رقم چی زمزمه که ولشه ما
تو فرمایش در کنو تا با ما آورتا وای ما خیلی دینه چی دول را تا وقا گای اول با پسورنی که اوه دسی سندر را تا زمزمه که چی اغدیتا دیر خواهی گی اول قماندانم زیاد لری خم ترا وقت را دا سورنه نوز با کم سندر را تا زمزمه که
یو سر پشتو سندر سیده
بیخی سیده مننه سرنای خو ډیر زیات خې و اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سره کوم باور کولای شي چې ډول سره دا باورم څنګه
دا هم دا سیدا ډول سرنی دا
اوس مې زمام دا و
فاطمه سعیده بیګی بده
دا اوس چې کی دا ډول سرکې
دا سرکېږي
دا ټول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي اوس کاولان کابل شي کې جوړیږي مګم خو د دې لږه چیزا دا په خبر کې ده
خپل هم ډول جوړولای سي تر اوسه دې جوړ کړي سره خام چی شنه
هغه زمونږ پوزکونه کې ده نه ما خپل جوړ کوو چې
او دا ډول چا جوړ کړی
همدا زمان دیوار مرګلی
راځه چې اوس به دغه ډول سوري سره یو ځای وو سمه ده
بالکل
که دا دی سرنی پا جوڑکت خبری راتا وکی چی دا لچش نجوریگی چو که جوڑی افغانستان که دیل خارج را دی ترقم
دا دلارگی نجوریگی بس که دلارگی نجوریگی او پردشات داری آغاش پاک پرده نمخ که داری نه بس
دا دی چش لارگی نجوریگی
دا دی تو کیگی دا غشگ کیگی دا هر رقم لارگی بس کده کده همه اغا لارگی نجوریگی
چیر تا جوریگی دا؟
هر افغانستان که جوریگی اغا لاور پاکستان که جوریگی این جوریگی لارگه شیشم وای شیشم
دیر کلون یکی استاسی دا مسلکم دا دول سرنای دا سوم را بدلون پکر اغلای سوم را تغییر لپخار اغلای
سابق چی بو؟ بخانی وقت نه مونگه ده سر رقم دول جوره و اوز یه رقم چنگکی واید ده سر چنگکی خلق جوره وی
او سرنه چنگه؟
سرنه هم ده سر و هم ده غلی یه رقم ده
او بخانه دول خواه که ده او سنه؟
نه بخانه دول خواه
ده سمر خلق خواهی یا تاسی بیایی؟
پختانه خلق دیر خواهی گی ده تن کنیز شی فرزی مثال من پا اقا نور شایان که جی تابله و رباب ده سر شایون چی دی تن خنه کی گی
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده
اوسه
کله چې موږ دلته مارکا کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي راغی د ډول غږ البته خپې لګیدلې که څنګه د خپل پښتنو کو نوم دې راته کاکا
نوم یې اول خان
کله چې راته وایسته چې دلته د ډول سورني غږ ته راغلی کوم بل څه کار وته
نه اصلي خو بل کار مې وخت د ډول شروع شو ډول شوکی ومه
لیکن لس نہ پڑے یا پنجل شل نہ پڑے چاتن واچی کنا دجی ټول کار لکلی پالوانی دسیدا چاچ کار کړي نه غن شي کولای
دسیرو توه چې دغه ډول ته ډیر خاتن کولای چې کنه نور موسیقي ته
د ډول شوق یعنی
د ډول شوق چې ته ډول وې کنا دې تم ته تان کولای
چې دز ما نه وګي ور د خوځې دلې چې زې یو اتم سره واچی بیا یو ځان ته واسي مزنه کی دا شل لس نہ پڑے پنجل لس نہ پڑے شل نہ پڑے چې
اوس که تاسو نه وختره وکړئ چې دسی کام دې اتان ډول وې له سوي سره کېدلی سي مانه نازونده و سی خدای دیر عمر درکی
خیر سی
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړي. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډو کیسو یو ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب زمون یو شمیر اوریدونکي یا زمون دوستان ملګري هغوی چې تاسو پیژنئ نو همدار صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژنئ، د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژنئ او د یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څېړي. مګر همدار صاحب د یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژنئ. دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه؟
ډېره مننه. شعر او شاعری د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نو نس کال وړاندې چې زه خونځي کې وم، د نهم او د لسم یو لسم ټولګي زده کوونکی وم، نو هغه مهال ما شعر وایه او تریغي ورسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم، بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخه ته راغلم، یو رښتمه خپل کړل ژورنالیست شولم یو رادیو کې. تریغي ورسته کارونه څه زیات شول، د خپل سیمې نه چې یو طبيعي حالت درلود دغه نه لری شولم، نو بیا د شعر نه یو څه فاصله ونیول. یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده، نو سړی هغه دی هغه نه وباسي. نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده او زما د منطقې خلک زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد و. موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپله سیمه کې، نو ډیر ښه وختونه و. د نن شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ولس اتلس کال وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و، دغه نوی وړاندې طالبانو نظام چې و په هغه وخت موږ شاعری کوله سخت و، لیکن دغه محال و تریغي ورسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې ورسته یو کې ناکام راته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډیر بد حالت کې وژل شو. یعنی تقریبا ما د شعر سره ته یو 15 کال کېږي چې
لامل یوازې ژورنالیزم و که نه هغه درد یا هغه څه چې ستا په زړه کې و هغه ورک شو؟
څو مسایل دي. یو دا و چې مصروف شولم، ژورنالیزم سره ډیر مصروف وي، ذهن مصروف وي. دویم مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه، د کلي نه، دغه باغونو نه، دغه شنو ځایونو نه، د کروندو نه، د هغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهیده، دغه نظر لري شولم. خار ته راغلم، ګڼه ګوڼه و، موټر، بیروبار، ورځنی ژوند په سخت حالت کې، دغه ټول مسایل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و، چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده، هغه طبیعي حالت دی سړی ته. یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و، یو څه مصروفیت و، او ځینې نور مسایل هم و.
همدارڅه که څوک غواړي چې تاسو د شعر لزاوی وپیژنی. نو طبیعي ده چې شعر خو بیلابیلې خواوې لري، هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندلو د شعر له خوا څه ډول ده، څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته چې مخکې وویلې، ما شعر هغه شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم و. هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی، او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و، مولوی صاحبان و دا خلک، نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل. نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم، یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و او هغه سیاسي که ورته وایم، نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي، نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب و یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده، زه فکر کوم هغه حماسي برخه.
ښه، زمونږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې، بیا به هغه اخره کې اورو، خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره یعنی غزل گی که خدا یو شیر ده د طالبانو پر محل د واکمنه پر محل چې مالی کړو د غم سر لای هغه وخت یې افغانستان آرام نه و، پسرلی بچی راتلل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې، نو ما پسرلی ته یو شیر لیکلی و د غم سر لای، دا د غمونو کړاوونو د هجران پسر لای راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسر لای. زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شومه، له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی، ګلونه شنه کا لر و بر کا وطنونه ښکلي، خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی. بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان، په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی، چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی. نور ملکو کې مانځي په مراسم خاص او موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن په سرلی، او همدار د بر بس کړه وی منزوره به الله ته دغه، همدار د بس کړه وی منزوره به الله ته دغه، سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان په سرلی. دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم، نو دغه وخت شیرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور. همدرد سب خدا خود در شعره برخه شوا چه نظم دیری کلی ده، شیر دیری کلی ده، نصر پده کم دی کار کرده کنه؟
بلکل، ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شویده ده خبریاله خاطری، پیغه که خبریال پا افغانستان غندی و چاپریال کی ندی رستون زو سر مخوی، نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي، گزارش ورکوي، خبر ورته وای، یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي. نو زه تقریبا سلور کاله ژورنالیست وم، دغه سلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم، یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې، د یو رپورت په چمتو کولو کې چې ما سره څه پېښ شوي وو، بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې، مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالۍ خاطرې. هغه کتاب تقریبا د نن نه یو 9 کاله وړاندې چاپ شوی دی، او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی و، ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. هغه خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله، دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وي. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخیستې وې او لیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي.
هو، لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بنا چې دا تنزیه ده، او دیغه نوم تر اوسه چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی، زما دغه شیری ټولګم نه ده چاپ، د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي مال چاپ یې نه کوم. نو د هغې کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیوال تقریبا ټول مکمل پوره دی، په هغې کې تقریبا دیرش لنډې کیسې دي تنزیه، نو هغه هم چاپ ته آماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدرد صاحب. د فنکار د برخې وروستۍ شېبې دي، نو ستاسو یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دي لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوې جانانه. همداتا خو دغه ژوند کرا ته ښکلې، همداتا خو دغه ژوند کرا ته ښکلې، همدا ته مې ټول جهان شوې جانانه. نور دې زړه زما د زړه په زړه کې ووسی،
نور دې زړه
زما د زړه په زړه کې ووسی، نور دې زړه زما د زړه په زړه کې ووسی، نور مې سا کې را روان شوې ای جانانه. هسي ژوند دې هسي منډې هسي هڅې، هسی ژوند دی هسی منډې هسی هڅې، هسی ترا ته جانان شوې ای جانانه. ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوې ای
جانانه. تاسله ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري. اوس د زرپاڼي واره رسیدلې او د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو. دغه پاڼه کیسه وکوي، د کیسې نوم کېلا ده
زرپاڼه. او کله ننجلۍ کیلو ته وکتل، له خوند ډکې ورته ښکاره شوې. خپل نیکه ته یې سترګې ور واړولې. هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست و، پښې یې زړېدلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. نجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لښته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما نجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګوڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خوا ته روان. ایوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. نجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته ځړېدل. نجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلې یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده رو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې. یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه، نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړي، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاوو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله را واخلم؟ بوډا غلی و. انجلۍ څه ونه ویل، خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد، قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې یوه یې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چغې وهلې او په لوړ غږ یې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلۍ، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، سلویخت افغانی ډیر روپی دی. بوډا هغې ته وکتل. هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډیرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه. یوې او بلې خواته یې وکتل. په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دیرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو. خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، پنځه دیرش، راشه دیرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمېرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل. په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څرانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه کواړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې. په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمېرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل. د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلم اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی و، د هغه رویه تاثر څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغوی به راتلل په دغه بیروسکو کې. یوځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی وم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نه شوم او څه خوش قسمت هم چې غل نه شوم.
تم بیا هم دا ویله
دا بیا بابا ته مونږ تللي وو چې بابا سره ملاقات و، خبرې په څه شعر بابا پوښتنې ته کولې زما پلار. هغې ځای کې بیا هغې ته ویل چې بابا ممتاز ستاسې کلام وي، تاسې د ده نه واورئ. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره د مل نه شوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نه شوم، چې د نظر سره د مل نه شوم، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، خام می دا واش غزل نشوم، خام می دا واش غزل نشوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نشوم، چې د نظر سره دې مر نشوم.
دا
دا ما نه بابا ته
او بابا تاسو سره
بابا دې زیات خوشاله جوزي نږدې کړم او سپې کړم او جب نه و نه مې لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره زغه کړم بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زواره یو زین هغه ونه ویل بیل بیل بیل
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ
کور پروت هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ څلور وشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازې چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې یو
پترنوم کی کوی ډیر خوندور دی
د خواږه آشنا بڅ صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅه کې خوګاری بابا مزه ته کوم څه پته
ډېر مننه
کوم طرف نه راشه
ډېر مننه خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شوزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شے رندانو د ساقی چستر کی سریش ویزی چیزو محفل تا رقیبان یہ پخپل زائر آواستول محفل تا رقیبان یہ پخپل زائر آواستول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چیزو تلستوری رہبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه را خوري شویزی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړی شویزی چیزو شاید چی بلشوی دا دیود می خانه شاید چی بلشوی د دیود می خانی ما خام شد اسمان لمن سری شویزی چیزو همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو
تندے دسا کی تریو تشکا سے شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو تندے دسا کی تریو سویو پتنگانو دا نو گمان.